د ازادي رادیو د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو د خبرونه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاند څنګ او د ازادي میلما د خبرونه ته ځانګړی ده خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونه ته د خبريالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلور نیول شوی خبريالانو د سم دستي خوشی کې دوه غوښتنه کړې د افغان ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلور رسنیو د مسؤلانو د نیولو خبر ورکړ د دې مرکز د بیان لمخې د غرغښت ټلویزیون مشر سخی سرور میاخیل د ولس غاګ رادیو مشر محمد دین شاخی علي د چنار رادیو مشر پامیر اندیش او د نن رادیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د لګیدلې بندیز د سرغړونې په تورنی ول شوې دي سی پی جی چې مرکز په نیویارک کې دی له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سم دستي بند کړي د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشی کې دوه غوښتنه کړي په خوښ کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو په خاطر وربلل شوي دي د برتانیا حکومت خپل وګړو ته افغانستان ته د سفر نه کولو سپارښتنه کړې د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللای په بیان کې راغلی چې په ټول افغانستان او په ځنګړی ډول د هوایي ډګرونو په شاوخوا کې د تروریستي حملو جدي خطر شته د برتانیا حکومت وایي په مذهبي مرکزونو د روژې د میاشتې په څیر د تروریستي حملو لوی خطر شته دی برتانیا په دې بیان کې ویلي چې د مهال په افغانستان کې د دې هیواد قونسلګری نشته او نشي کولای چې برتانوي وګړو ته لازم خدمات وړاندې کړي په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کې دوه ورځې پراخ اعتراضونه پیل شوي د خان پلویانو پرون په بیلابیلو ښارونو کې لارو او کوڅو کې اعتراضونه وکړل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګریوان شول په کراچۍ او لاهور کې پولیسو د معترضانو د تیکټ پر کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو پایپونه وکارول معترضانو پر اول پنډی کې د پاوز قرارګا کلا بند کړه او په اسلام آباد پېښور او نورو ښارونو کې سړکونه بند کړل همدارنګه د پاکستان په لویو ښارونو کې مخابراتي خدمات بند دي د اډان ورځپاڼې د راپور له مخې د ټلیکمیونیکیشن ادارې ویلي چې مخابراتي خدمات د کورنیو چارو وزارت د لارښوونې په اساس بند کړي دي همدارنګه د فیسبوک ټویټر او یوټیوب پر ټولنیزو شبکو هم محدودیت لګیدلی عمران خان د فساد د تورونو له کبله پرون د پلازمینې اسلام آباد د عالی محکمې په انګړ کې د پولیسو لخوا ونیول شو عمران خان یوه ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه جنرال پر ځان د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ د پاکستان پوځ دا تور رد کړی دی د نیویارک یوې محکمې پریکړه کړې چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر امریکایي لیکوالې الیزابت جان کارول په نویمه لسیزه کې جنسي تیری کړی او بیا یې هغې ته د دروغجنې په ویلو سره نوموړې بدنامه کړې په دې قضیه کې د قاضیانو د نهه کسیزې ډلې پرونی حکم د ټرمپ لپاره چې د راروان 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړی یو لوی په شاتګ بلل کیږي قضایي پلاوی په یوه خوله د میرمن کارول لپاره د 5 میلیون ډالر تاوان غوښتنه کړې نه اویا کلنې کارول پر ټرمپ د جنسي تیری تور لګولی او ویلې دي چې هغه په 2022 کال کې پر ټولنیزو شبکو په خپلو تبصرو کې د دې نوم بد کړی دی ټرمپ دا حکم غندلی او شرمونکی بللی دی او ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پر روانه جون میاشت کې درې یو ورځنۍ سیالۍ وکړي د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په جون میاشت کې د دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي کرکټ بورډ وایي دا سیالۍ د جون په 2، 3، او 4 د سریلانکا په هامبانټوټا ښار کې په پام کې دي را روانې لوبې به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یو ورځنیو لوبو دوهمه لړۍ وی خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې لومړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي او ورپسې د ازادۍ میلما په پروګرام کې د ښځو د حقونو له فعالې پلوشي حسن سره زما مرکه واوري
ਗੀ د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اړیدونکو سلامونه لا تیرې وی مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنک یو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع راسپړلې وي دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنک ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي
په دې ان خبروي سدا یو شایسته
هغه تنک ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند کوم لور ته ځي
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي مم ده
او تنک ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلای شي
دا وای چې دغه دغه ځینه چې دی دا مخصوص دی مخصوص په دې دی چې هیڅ څوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو لا تنک یو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنک ځوانان د جنسي سوء استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکار له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي د جګړې فقر او بېسوادي ترڅنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنک ځوانان د جنسي سوء استفادې کوونکو ښکار شي لیکوال صدیق دقیق وایي لالمړي سره تنکی ځوانان په دینه په حوال کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نوري غلط کړي
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده چا خپل کشر زوی ته لور ته وریری او رارو نور خپلوانو کشرانو ته دا په نه دور کړی سل دی باید څنګه برخورد وکړي څنګه پوسی سي لما سره د یو چا چلند خصوصا کله سي لکوره بهر ځ نو دلته لا یو بل چا سره مخ کیږي او هغه ممکن له دی ناوړ جنسي استفاده وکړي او دا نور په مخه وي تاسو په دغه وخت کې تاسو خبرګون بچوي په دې ان خبروي سي دا یو شی ستاسو دا یو نه مشکل په صفت دا خبره ستاسو مطرح ده پیږي نو د لومړي معلومات اول د دین ور کوي دا مشکل ستاسو کنه ستاسو دویم دا معلومات نسته ور سره سي دي خبرګون بچوي یو څوک راځي مثلا یو تنکای ځوان د ماشوم د انجلی د یو بل څوک هغه ممکن د سره کینی د لمس کړي د باندې لاس واچوي هغه باید پوسی زه په کوم حد کې لچا سره کوم چلند وکړم په کوم حد کې یو چاته وایم دغه ته حدود په غځي ختمي نور لمه سر تراغ دی خواته ډیر زیات مره سره نګ دی کیږي او مره لاس راوړ یا ما داس خبر را سره کړی
دا کندز ولایت اوسیدونکو نور الحق حیدر وای تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سوء استفادې لغښتنو سره مخ کیږي خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې لمشرانو ویریږي او خپل استونزې نشي ورسره شریکولای ډېر کله لکوره بهر د حقوق کسانو فشارونو تغړک دي چې لا دوی د جنسي سوء استفادې هڅه کوي
واقعا ځنې کورنۍ ډېر قیدګيري دغه ځان د پاره شرموار بولی چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی بیرته بیا وهل ټکول کی گیر تل کی جامم دا کله غد کور ماحول فزات ډیره قیدی دوی په کور کې تشه ویل نشي غد کورنې د زاند پر شرم وار بولی نو دوی هم که هر ډول بد پیخه بهر کې سره وشي دوی کور کې د ویلو جرأت نه لري کله چې دغه تنکی ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبر خپل مور او پلار ته نشي کوله خپل پاغه فزیکی لیاز په دې کچ نه چې پخپله حل کی امدام یی چې دغه سو استفاده په دوام پیدا کړي
ډاکټر مالک ستنیزی وایي هغه کسان چې لتنکی او ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي خو برعکس دا کار د تنکی او ځوانانو په وجود او روان ډیر بد تاثیر کوي
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکی ځوانانو نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي د بیلګې په توګه دوی ته سہولیات برابرۍ چکر ورکوي دا موضوع ډیر عادي ورته نسی او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي کچېره دي طریقې کار ورنکم بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیزپم ګولې او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي کچېره دغه هم کار ورنکبیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي
په تنکی ځواني کې لزان د ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامې خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خالو زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې دا قضانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دوسیان کې ټوله شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټول ویل وایي دا کار دې سره سویلي بس کار ما وویشت.
ولې نه تللې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پیښه سو، اوس خود پښیماني کول د کار مې وکړ.
دا نور الحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلن کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسي استفاده ته لار برابروي. د همدغه بی ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې او رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدی شي، یعنی مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته یو ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسئله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مزره شرم باید ختم کړو. خپل ماشومانو سره کله چې دوی ډیر واړه دي، لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو د ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کې. دا به همداسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکینی پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره، د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی نه پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغه ورو پورو د روحیه چې کومه د سره داواله یا غسړیږي، او هغه ډیر خوشینه کیږي.
ګول بلوڅ وایي اکثر ځوانان چې ټولنې جوړوي په دینه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وی چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي، دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړو سیاست ورباندې وکړو.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم هغه کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
ایمون ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې، ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي، او د تعلیم عامله دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص سي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوه کده هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي، یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دی ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی ماسر به تمام سی دی په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، بیا غوی نه موږ مرسته وغواړو، دا غوی را د خلکو په دې کار کې ترسو وکولای سو، په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
تاند څنګ خبرونه له ازادي رادیو څخه وري درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ګډون زموږ ټول خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ل لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي د دې مرکه اوریدو ته مرابولم یار صاحب په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسته رسیدلی اول باید خپل ځوانان وروزل سي او یو روزلی ځوان یو روشانه ځوان هغه بیا کولای سي چې دی د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي دوهم ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و مثلا زه زمالن محاله هدفونه سي او محاله هدفونه می سي او دا هدفونه باید قانونمند سي دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي نو کله چې سړی امدسی پتیاره کی به هدف وار کی نو خو بیا نشه نس یشتلای هغه په تریاوزه پری به حرکت کی به تیاره کی هدف به منی معلوم مسیر به نی معلوم حتی ډیر په جن پی ریشه ز څه غواړم چیرې ځم نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي مخ را ګرځي یا په کمزای کی لویږي
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي کله چې تګلاره معلومه سول چې په دغه معیارونه یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسولیت په ټولنه کې واخلي بیا هغه قانون د ټولنې مشخص وو هدفونه چې مشخص ول بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکي ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابرې اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلومې نه وي همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سی وي بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي دغه کړنلار او د سیستم کته را منځته کی دغه بیا خپل ته رهبری کوي یو ځای ته جرسي
وروسته پښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي په کومو برخو کې کار کولای شي لومړی توبې باید څه وي
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مشتاسي او متالم لرو وي مرغان غږ شینی چې بونه سره ورته ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورته ذوقونه سره ورته یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دی زه کوښښ د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کی په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کی مطالعه بکې مشاعره بکې نقد بکې تخلیق بکې تحقیق بکې یو څوک د سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه رامنځته کوم او په هغه خپل اړخ کې دی د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره د کار کې مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات لري کېدای شي ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کی دی وګورئ سمور پټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعیا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلات د پاره خپل ځخ پورته کی نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنه جوړ کی هدفمندي کې هدفونه ځان سره تواټه کی او په دې باندې باید ځوانان پوکر سي چې ته دا کم کار شي کې خپل هدفونه ټاکې انساني هدفونه دا هم تا ته ګټه رسیم ست ټولنې ته هم ست هغه وړې ټولنې ته شتاره مسته کړې د هم ست هغه لوی ټولنې ته شته ژوند پکښ کېږي
تر نو ورېدونکو دا و د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرې
د ازادي ملما
السلام علیکم. د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشې حسن سره خبرې کوو. پلوشې حسن له تیرو څو لسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشې حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سم دستي وروسته د متحدو ایالاتونو یو معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا شپږ ویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسیږی او پخوا چیرته اوسیدی په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسیږم. مخکې زه په کابل کې اوسیدلم.
درس مو چیرته ویلی؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځی تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې. بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې وویلې. ماسټري مې خپل په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي. خدای مال وړه درجه د تحصیل ماسټري ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد.
بله بله. د څلور اته اووم کال نه تر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره په پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو او هغه کې ما خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په مغه سنټر کې ما کار کاو. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملل متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. سی په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنی اولین حقوقي سنټر د ماجرینو فابلونو لپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصہ درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کې خودلو. او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خودلی وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعال په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنی د جهاد په کلونو کې له هغه څنګه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي یو څه توپیرونه درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده چې نن په افغانستان کې دي یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي طور و طریقې چې د مجاهدینو په فکر کې درستې وې، اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات زیاتو، پابندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې مونږ پېښور ته راغلو، پلار مې مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه مونږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و. د جنکوی دپاره ساري کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سه بشري کارونه د اکبر ماسسا او د نورې ماسساتو بینملي ماسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره، مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او د نور څه د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و، هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد شوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي، او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ مونږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي و، هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه چې دوی په پېښور کې استوګنځای درلوده.
دغه موده چې تاسو یې یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای سو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت و چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه هغه لري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس د سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو، د ښځو د آزادۍ د حرکت یا انداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د خپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې اما په پېښور په پوهیت کې بار له ډیرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او اخرین لویترین بنولی کانفرنسو د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پینزو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیګم څومره نور مملکتو کې هر کال کې د لا بیا د اخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو. په هغه کې په ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی وو، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویستو ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویستو دومره کلونه وو اشتراک کړی وو. په دې کې ما هم اشتراک کړی وو، او بیرته چې زه راغلم یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې نو مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونه لخوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نه واخسته، او هغه باندې یو سنټر په کرا ونیو، او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو. سپغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل، او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه وو، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه چې مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازی، اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداشم په پېښور کې هم ډېر سازمانونه وړ وړ پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان اوسې یو بینالمللي سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغه بیا یو څه افغانو ښځو سلته مامورینې وې، هغو ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، په اصطلاح یو بیراسي ورته پرېښوده. ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو، چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کې خوده سیده دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې، لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د تی کارونه دي خیاکی دا، او یا مثلا د قران زده کړه دا، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه دا. مګر مونږ د سیاوزایته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی مسالات اندخنې او د مفکورې خزو یو ځای کولی د کی مسالات اقتصاد او د نورشان بکی کی خزي په خپل سازمانونه کې دا کار کوي، مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې به په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې موږ د شبکې بنیاد کېښود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو چې ښځو پورې اړه درلود، حتی د حمامونو چلونه چې په هراتو د نورو ځایونو کې دوی هغه بند کړه او په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د ښځو ښوونځي بند شول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند شوله.
تقریبا همدغسې یو محیط او فضا راغلې وه لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسلطه ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نتر شپږم ټولګي کم تر کم موجود لري، یا به کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېښي دي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نه وه حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکار سول، ولې د بوټچي کې ده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسوی کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کړو، موږ باید یو لوی حرکت کړی وای. او هغه دلیل و چې د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم دا خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر ماسیسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه، مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادیږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره وو، او ک ورسته چې د مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات مسائل او د خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چې څه سي لحد نه زیات پیسې راځي په او د کې او صحیح کنټرول نه یي. دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نسو ګڼلی، چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر واکه چا به په یو نو مالی فساد کې د کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته، او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد، او دې کې بیا زه نسم کولای چې وایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټولو ته خپره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبر هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومی تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي او د کې مثلا مونږ نه شو کولای چې ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یوه یوه روپۍ ټولوله چې بیرته خپله سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفنډونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو، چې دلته مدیت دپاره یو د اوک دپاره یو ځای پاتې سي چې دا همیشه د کراو له هر مسایلې نه خلاصي.
غواړم پوه شم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې وو هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زیده، اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چرته چې ښځه فکری وده بهتره کولای سي. دا د افغانستان محیط سره سازگار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنۍ په لاس کې لري او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل او دا خو لا پریک دی سي د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سواله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د مونږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسی چلیدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د ته یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځو او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلاونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبوری چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستم سيزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مګر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده. سپوپینیناو ډالر زی خلک لوبلګې مړانه سي، کچره دا قطه سو او د خلکو مرینه شروع سواله. زه فکر نه کوم چې خلک په دې خاموشي کې څه اوس وسیږي، دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به لبای نه وړي. نو بل لار دوی پرې نه خوړله چې خلکو لپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جانې. حسن، تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله، د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لمړی میرمنه و، بل کلنټن رئیس جمهور د امریکای په غزمان کې دی و خبر کړه و هیومن رائټس از وومن رائټ، یعنی د بشري حق اصلا د خزو حق ده. او په لهغه زمانه تر اوسه پورې ډیر خزو ډیر بنیادی کارونه کړي و د خزو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی و، چې چا د بیجنګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجنګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پاره او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 خصو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوی وي، او د دوی په مورد کې تحقیق سوی و. دوی د بیجنګ کانفرنس ته وروسته هغه حرکتونه د بنیادی حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجنګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې دا ما ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزې سمبولیک ارزښتونه لري، او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشې حسن، لتا سوډه رضیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.